ستړې مشهیدا مشال رادیو دا په دې خبري غړی کې موزه نجیب عامر کوربم په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهمو رپورټونو ته ځای ورکړل شوی دی. نو که کول شي را سره پاتې شي او د خبرونه واوري خو ول پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په بنو کې زمکلان دی بم چاودنې سلور پوځیان وژلي او درې ژوبل کړي دي. په ننګرهار کې د کشتۍ ډوبېدو په پیښه کې شل کسان وژل شوي دي او د امریکا ولسمشر بایډن وایي حماس نور پر اسرائیلو د لوی برید توان نه لري. بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په بنو کې زمکلان دی بم چاودنې سلور سرتیري وژلي او درې نورې ژوبل کړي دي. د پاکستان پوځ یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه درلوده د نوم نه خبرولو په شرط مشال لډیو ته ویل چې پیښه پرون هغه وخت وشوه کله چې د پوځیانو ګاډۍ د بنو په جانیخیلو سیمه کې پر زمکلان دی بم ور برابر شو. نوموړي زیاته کړه چې د چاودنې په نتیجه کې سلور سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي چې سمدلاسه د پوځیانو روغتون سي ام ایچ ته رسول شوي دي. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی. د ننګرهار ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د کشتۍ ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. چارواکي او ځایي خلک وایي پیښه نن په باسول سیمه کې شوې ده. یو ځایي اوسیدونکي مشال لډیو ته ویل چې سهار مال په ډوبې کشتۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه سپارول په پیښه کې 15 کسان اژغورل شوي دي. چارواکي وایي چې تر دې مهاله د 15 کسانو مړې له اوبو ویستلې دي او د نورو مړو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د ننګرهار د مومندارۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي محمد اجمل شګیوال مشال لډیو ته ویل چې د کشتۍ د ډوبېدو لامل لا تر دې دمه نه دی معلوم، خو په خبرې بشپړ جزئیات په روسل رسنیو سره شریک. پاکستان وایي په افغانستان کې طالبان حکومت ورته د خیبر پښتونخوا په بشام کې د ځانمرګي برید پاړه په پلټنو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوسی پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې طالب چارواکي سلا شوي چې د تحقیقاتو پایلې وڅېړي او منطقي انجام ته د رسولو لپاره له پاکستان سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال خورماغا په مشرۍ یو پلاوی د مې په 13 په کابل کې د طالبانو په حکومت کې له خپل سیال محمد نبی عمری سره ولیدل. ممتاز زهرا بلوسی ویل چې د دې لیدنې زیاته توجه د بشام په ترهګریزو بریدونو متمرکز او په کې د پاکستان لخوا شواهد شریک کړل شول. د نوموړې په وینا د پاکستان له طالب چارواکو څخه د پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه کړې ده. کابل ته د ورغلي پاکستاني پلاوي د ملاقات په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مولوي عمری د خپل حکومت دا دریځ تکرار کړی چې افغانستان څنګه د ځان لپاره امن غواړي همدغسې نورو ته هم غواړي. د خیبر پښتونخوا د ثوابي اکشن کمیټې په نامه ولسی اتحاد د جون په 3 په سیمه کې د ارزان بجلی لپاره د احتجاج اعلان کړی دی. د اتحادی مشران وایي چې د بجلی پاور هاوس د دوی په سیمه کې دی او د توربیلی ډیم او غازی برو ته پروژې لپاره ځمکه ورکړې دي، خو سیمه د بجلی د بدترین لوډ شډنګ سره مخ ده. بیګا مشال لډیو سره په خبرو کې د اتحادی مشر سلیم خان ایډوکیټ داسې ویل:
فردر لائن اف ایکشن بمنگ اعلان کو په 3 تاریخ باندې دا یو تحریک ته دا یو نقطه آغاز دی او دا بچ کوم نه منګا کوشش دار چې دا یو فورمن احتجاج منګا د تور بیلی دیم گیټ تا او د پاور هاوس گیټ ته منګا احتجاج ورسو.
بلخوا د سنتونو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال لډیو ته ویل چې د کمیټې غوښتنې سمې دي، خو باید دا معاملې د سړکونو پر ځای په پارلمان دننه هوار شي. د افغان معترضو میرمنو یو شمیر ډلو د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې په روانه غونډه کې د طالبانو د استازیو د ګډون مخالفت کړی دی. ارغوانی شنبې غورزنګ د ښځو د هیلې د کړکۍ په نوم غورزنګ او یو شمیر نورو ښځینه فعالانو د دوهې په 3 غونډه کې د طالبانو د ګډون مخالفت کړی دی. د ډلو د مې په 1 په جلا جلا اعلامیو کې ویل چې طالبان په افغانستان کې په منظم ډول د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د دوی مخه باید په نړیوالو غونډو کې ونیول شي. ملګرو ملتونو ویلي دی چې د جون میاشتې په 1 به د سرمنشي انتونیو ګوتریش په مشرۍ د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې 2 غونډه جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالبانو ویلي دی چې ښایي د دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي حماس وسلواله ډله نوره د دې توان نه لري چې پر اسرائیلو یو بل لوی برید وکړي. ولسمشر بایدن د مې په 1 په اسرائیلو او حماس ټینګار وکړ چې د اوږدمهاله اوربان او د پاتې یرغمل شویو خوشي کولو لپاره تړون وکړي. بایدن د دریو پړاوونو معاملې ته په اشاره سره چې اسرائیلي چارواکو حماس ته وړاندیز کړی دی وویل چې دا په رښتیا یوه پریکړه کوونکې شیبه ده. ولسمشر بایدن زیاته کړه اسرائیلو خپل وړاندیز کړی دی. حماس وایي اوربان غواړي دا تړون یو فرصت ته چې ثابت کړي چې آیا دوی لپاره واقعا معنا لري. په داسې حال کې دا چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د 2023 کال د اکتوبر 8 د غزې په تړنګه کې لاغې وروسته جګړه روانه ده چې حماس پر اسرائیلو برید کړو. امریکا او اروپایي ټولنې حماس یوه ترهګریزه ډله بللې ده. او د 2023 کال د کرکټ شل اووریز نړیوال جام سیالۍ سر له سبا د امریکا او ویسټ انډیز په شریک کوربتو پیلېږي. لومړۍ لوبه د امریکا او کاناډا ترمنځ ده چې د امریکا د ټیکساس ایالت په ډلس ښار کې د پېښور په وخت سهار پر 5:30 او د کابل پر 5:00 پیلېږي. په دې سیالیو کې د نړۍ د افغانستان او پاکستان په ګډون د 10 هیوادونو لوبډلې برخه اخلي چې په 4 ډلو ویشل شوې دي. پاکستان په ای او افغانستان په سی ګروپ کې دی. د خبرونو پای. دا مشال رادیو دا تاسې خبری غړی اوري. د دې خبرونه ځنی مهم رپورټونه دادي. د خیبر پختونخوا د بنو ضلع په جانخیلو کې په مین 14 کې 4 پوځیان وژل شوی دی. رپورټ پیلرو. د خیبر پختونخوا حکومت د اختر د قربانۍ په سرویو کې د کانګو وایرس مخنیوي حسي کوي.
کوم ساروی چې د دې صوبې نه ځي او کوم چې دې صوبې ته راځي د هغوی معاینه دې وکړي شي او باقاعده د هغې هیلت سرټیفیکیټ وکتی شي.
پاکستان تحریک انصاف د حمود الرحمن کمیشن د راپور ولس ته د ښکاره کولو غوښتنه کړې ده. دا راپور د مشرقي پاکستان د جدا کېدو علتونه او ذمهوار کسان ښکاره کوي.
پکار دادے چې دا قوم ته پته ولګي چې دا دومره غټه سانی هغه ذمہ دار سوګو یو سو فوجي جرنیلان دا غیر ذمہ دار وو.
وتلې پښتون اداکار سید ممتاز علی شاه له نړۍ سترګې پټې کړې. اداکار شاز محلی می پړوای
ډیر شفقت والا انسان او غی د نوی راتلونکي فنکاران د پات پر لړکی یو ډیر قدر لرلو. به حیثیت اداکار هو ټول خبر پښتون خواته پته ده چې هغه یو ډیر زیات لوړ شخصیت او لوړ اداکار وو.
دا نور رپورټونه په دې خبري غړی کې بدرګه موخه. دا مشال رادیو ده. د خیبر پښتونخوا د بانو په جانخیلو کې په یو پیښه کې 4 پوځیان وژل شوي او 3 ژوبل دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال رادیو ته وویل چې په بانو کې یو پوځي ګاډی د ځمکې لاندې ماین باندې ور برابر شوې 14 شوي ده چې لوجې د پیښه رامنځته شوې ده. د بانو په جانخیلو وزیرستان کې په دې وروستیو کې وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی چې په کې د عامو وګړو ترڅنګ امنیتي سرتیري هم په نښه کېږي. د تازه پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. نور تفصیل د عمر وزیر نه.
په بانو کې د فوز یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه واخلي مشال رادیو ته وویل چې د مې په 1 جاني خیل سره بنگلا سیمه کې هغه وخت د فوز یو ګاډی د ځمکې لاندې بم چاودنې ښکار شو چې د غلطه د معمول په گشت وو. نوموړی وویل چې پیښه کې د فوز 4 سرتیري وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیري یې د بنو فوزي روغتون ته د درملنې لپاره راوړلی. دا لا هغې وروسته چې د پاکستان فوز د مۍ په 28 ادا کړې وه چې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې یې د عملیاتو پر مهال 3 وسلوال وژلي دي. د فوز اماړیکو سانګې ویلي ول چې دغو عملیاتو په دوران د فوز یو کپټن په ګډون او و سرتیري هم وسلوالو سره ډزو کې ووژل شول. د مې 1 جاني خیلو پیښې لا مسؤلیت کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا بېلابېلو سیمو ځانګړي ډول جنوبي زیلو کې د نام نۍ پیښې زیاتې شوې او د وسلوالو په بریدونو کې تیزی راغلې. بنو وزیرستانونو لکی مروت ټانګ ډی خان او نورو سیمو کې د وسلوالو لخوا په امنیتي ځواکونو او پولیسو بریدونه زیات شوي. د دې ترڅنګ وسلوالو لخوا وزیرستانونو بنو لکی مروت او خواوشا کې هدفی بریدونو کې هم تیزی راغله. روان کال کې تر دې دمه یوازې شمالي وزیرستان کې 25 هدفی بریدونو پیښې شوې چې تر دېرشو زیات ولسی وګړي، مشران، ځوانان، مدني فعالان، سیاسي وګړي پکې وژل شوي دي. شمالی وزیرستان کې تیر 2023 کال کې بیا ټول 40 هدفی بریدونو پیښې شوې وې چې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي وګړي، خزینه، دینی عالمان او هم ځنه سرکاري چارواکي پکې وژل شوي ول. د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو، ځانګړي ډول وزیرستانونو او جاني خیلو کې ځایي خلکو په وار وار د نامنۍ ضد پرلتونه او جرګې مرکه کړې. د غلطه د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. د پاکستان فوج حکومت هم په وار وار دا وې کړې چې د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دي او د دې لپاره د وسلوالو ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د بلوچستان حکومت وایي په گوادر کې د وو مزدورانو د وژنې په تورې دوه کسان نیولې دي. د صوبې د کورنیو چارو وزیر زیا لانګو پرون په کوټه کې خبري غونډې پر مهال ادعا وکړه چې نیول شو کسانو څخه یې درنې وسلې هم ترلاسه کړې دي. د یادونې وړ ده چې د مې په 9 په گوادر کې وسلوالو له پنجاب سره تعلق لرونکي و نایان یا کسبګر وژلي وو. د هغې پېښې ذمهواري بلوس وسلوالې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی منلې وه. نور تفصیل د ایوب ترین نورو.
د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو ویلي دي چې صوبه د تیرو 2 لسیزو راهیسې د ترهګرۍ سره مخامخ ده چې له امله یې په سلګونو امنیتي سرتیري او عادي خلک د ترهګرۍ ښکار شوي دي. نوموړي دا خبره د مئی په 1.5 نیټه په کوټه کې وایي و خبرې کانفرنس د وینا کول پر وخت کړې ده. پر دې مهال په بلوچستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې کاونټر ټریریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ڈی مرستیال مشر اعتزاز رایا هم موجود وو. و خبری کانفرنس د وینا کول پر وخت بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو وویل چې په گوادر کې د وو مزدورانو د قتل په تور کې دوه ترهګر نیولي او د دوی څخه یې په لویه کچه درنه وسله ترلاسه کړې ده.
حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ دہشت گرد لوگ ہیں، ان کو ہمارے حقوق سے کوئی سروکار نہیں، حقوق جس کو چاہیے ابھی ہمارے وزیر اعلی
دا حکومت پریکړه ده چې دا ترهګر خلق دي، دوی زموږ د حقوق هیڅ ډول تړاو نه لري، ځکه چې په دې وروستیو کې د بلوچستان کروندګرو احتجاج کړی وو، ځکه چې د صوبې د 90% خلکو روزګار د کښت او کروندې سره تړلی دی. وروسته د صوبې اعلی وزیر خپله و اسلام آباد ته تللی وو او د وفاقي حکومت څخه د کروندګرو لپاره 50 ارب روپۍ منظورې کړې. دې ته د حقوقو جنګ وایي او د حقوقو جنګ دا نه دی چې ځینې مزدوران د خواري لپاره بلوچستان ته راځي او تې
کسی مزدور کو جو وہاں سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے بلوچستان آیا.
پر دے محال دے وپشتنے پر جواب کی پسوبہ کی دا سی ٹی ڈی مرستیال مشر اعتزاز گرایا زیادہ کڑا چی دا نوشکی دا پیش پا اڑا پا لٹنے و ورستی پڑاو تا داخل سوی دی. ہاو ایلا دا چی دیر جربا پا یاد پیش کی تورن کسان ونی سی. دا دا ونی وارد چی دا مہی پا نہم نیتا دا بلوچستان پا سائلی شار گوادر کی دا ناچرگندو وسلوالو کسان لخوا دا پنجاب سره تړاو لرونکي وو نایان یا کسبګر وژل شوي وو چې وروسته ذمواري بلوچي وسلوالې ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې وه. د دې څخه مخه د اپریل په 14 نیټه د بلوچستان په نوشکي کې نه مزدوران د سوارلي وړونکو موټرانو څخه راشوه کړل شوي وو او بیا د چارواکو په خبره چې د دوی د شناخت کارډ د کتنې وروسته وژلي وو. په یاده پیښه کې د وژل شوو مزدورانو تړاو هم د پنجاب صوبې سره وو. څوک چې د چارواکو په خبره د مزدوري په خاطر د ایران و پل ته څیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار تفتان په لور روان وو، وروسته د دې پیښې ذمواري بلوچي وسلوالې ډلې بیلې قبله کړې وه.
ایوب ترینو په کوټه کې. د سویلي وزیرستان د کوټکۍ سیمې خلکو نن د احتجاج پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغوی سیمې ته د انټرنیټ رسد بحاله کړي. د احتجاج یو مشر رحمت شاه مسید مشال لډیو ته وویل د انټرنیټ د بندیز له وجې خلک په مشکل کې دي. حکومت ډیر کله دا دریز لري چې د امنیتي وجوهاتو له کبله پر انټرنیټ بندیز لګولی. نور حال د اشتیاق مسید.
سویلی وزیرستان پر ضلع کوٹکئی سیمے اسی دن کے پہ احتجاجی مظاہرات شے دے حکومت نا دے سیمے بند کڑی شوی انٹرنیٹ بحال کول غوښتنه کړی دو. د دغه احتجاج یو مشر رحمت شاہ مسید پدغه براکشه مشال ریڈیو تا وویل
انٹرنیٹ په حوالہ باندې میس قوم په احتجاج مجبور شوی ابلرم د کوټکی په بازار کې احتجاج وکړ او په احتجاج نه د ورستان کې زبره د ټیم حاضر کړ چې کاچیرې دې پیژنه ورته پرې 3G 4G بال راځه نو موږ د وبورا پینځم ورځ بیا احتجاج وکړی چې کی مې د غړې علاقې دی لر لر علاقې دی هغه ښه نت 4G چار کوي خو سره روغه کوټکی چې کی ما نن شهراتو او دلته بالکل امن دی او په دا خبره باندې انٹرنیٹ بند کرائی دائی دا ظلم دائی جبر دائی کو صرف دنش خلق دے پتیارہ سے سوتی جے دے دنیا دے حال نہ نہیں خبر
په احتجاج کې برخه واخستین کای د پښتون ژغورنې غورزنګ سره روغه سیمه مشر خبرې هم ور وایي
شرزاده مسید چې ډېرې میاشتې نه په اپر وزیرستان لور مختلفې علاقې شه انټرنیټ 3G 4G سیستم بند و نو وس په ځای علاقې شه لکه لور وزیرستان او د میش کیم تیار ځای علاقې یا بدر علاقې په دغه علاقې شه انټرنیټ سیستم د یو هفته مخشه به حال شو نو چې کیمې داسې ګونجان آباد علاقې دي چې ابو دي د پښه لکه صدر ماکین سارا روغه کوټکای په دغه علاقې شه یا وس ها
د سویلی وزیرستان د قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر مشال ریڈیو تا وویل چې زر و په ضلع کښې د خلکې د پورا د انټرنیټ سہولت و بحال کړای شي
لور د اپر دا یوه ډېره غټه سیریس او غټه مسله وه چې ډېرې خلک یې بدام د غږ کړی دی نو موږ غونډ سرچینه ورکړې دي هغه ته ټیمونه حل لږل دي د غونډه چې کیم ځکه کمای دی همد کسون حل لګیا دي د کیمې ټورې چې کیم کمای و په همدې لګیا دي او په هغه نورې چې کیمې لس لرې لرې علاقې دي یا د ټورې د رېج نه بهر ته دي نو هته فوراً دی د هغه کړی دی په کام ټیم کولی شه لپل دی د ټورې د برید وکړو دی د تو زه نیټ ورکوم
خو د کوټکۍ سیمې احتجاج مشرونه مشال ریڈیو تا دا هم اوویل چې کا د پینځم ورځ د پورا حکومتي په سیمه کې د انټرنیټ سہولت بحال نکړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنه با مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریڈیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو چارواکو ویلي دي چې دغو ضلعو ته نوره وړیا بجلی نشي ورکولی د دوی په خبره پخوا به وفاقي حکومت د قبایلي ولس د بجلی د بل په مد کې ټیسکو ته سالانه ربونه روپۍ سبسیډي یا رعایتي پیکیج او د پرمختیایي فنډونو څخه پیسې ورکولې خو سی نه ورکوي بلخوا په خیبر ضلع کې خلک په احتجاج دي او وایي قبایلي ضلع په صوبه کې له شاملېدو وروسته د ژمنې باوجود کلنۍ سل ارب روپۍ نه ترلاسه کوي او نه هم د روزګار لارې ګودرې ورته برابرېږي دوی وایي د بجلی بلونو ورکولو وس نه لري د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په څیر په خیبر کې هم د بجلی د نشتوالي له امله خلک سخت کړاو سره مخامخ دي نو تفصیل له فرهاد شینواري نه
قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو ویان سراج خان مشال ریډیو ته وایي چې د پخوانی فاټا د صارفینو د بجلی بلونه به وفاقي حکومت د سبسډۍ روپونه ورکول خو اوس به د دوی د بجلی ستونزه یوازې په دې هواره شي چې میټر ولګوي او بلونه په خپله پرې کوي
څنګه چې تاسو ته پته ده چې په پاټه کې کومه بجلی ده او خلک فری استعمالوي او دې په مد کې وفاقی حکومت هر کال اربونه روپے ورکي حالانکہ دا فری نه دا حکومت سبسڈی ورکي او دا د کم ڈیولپمنٹ پروجیکٹ دی دا او پی سی بیا مو ٹیسکو تا دا سبسڈی پم مات کې ملو شي دنیا کې په یو ځکی یو شیم فری نه ملاوی ٹیسکو د ځان نخپل اسم نشي کولی چې وفاقی حکومت هغه تا کم اصول قانون جوړ کی باغ مطابق سره کار کوي
همدارنګ په لند کوتل کې په لزګونه سیاسي او مدني فعال له تیرو څو ورځو راسې د بجلی ګریډ سټیشن مخې ته ناست وو خو د مئی په یو دیرشمه نیټه ورسره د ټیسکو چارواکو یوه لوزنامه وکړه چې د ورځې به لږ تر لږه څلور ساعته بجلی ورته بحال کړي په دې راجمع شوو کسانو کې یو سیاسي فعال شاه رحمان شینواری وویل چې که په یوه اونۍ کې په دې لوزنامه عمل ونه شو نو دوی به یو وار بیا ګریډ سټیشن ته ننوځي او هلته به پرلت وهي
یوه هفته ټایم شو د ټیسکو ادارې سره او د دغې ګریډ کوم موجوده ذمہ دار خلک دي دغو سره او دا کوم اګریمنټ چې موږ سره کړی دی چې ورځې به څلور ګنټې بجلی انشاءالله تاسو ته برابروو او په دغه اګریمنټ باندې په یوه هفته کې سل په سله باندې عمل درآمد ونه شو نو هفته پس به انشاءالله واپس چې کوم دی مونږ په همدغه ګریډ سټیشن کې کینو چې ولس ته هم په دې خبره باندې ځان پوه کا مونږ چې په کوم ملک کې ژوند کړو په دغه ملک کې بنیادی انسانی آئینی حقونه گټل دا ډیر ګران کار دی، دا ډیر مشکل دی. دا په خوخه باندې په تیاره باندې شکوم دی میلاوی دل تقریبا ناممکن دی. نو تاسو هم هر وخت تیار اوسئ.
د خیبر ضلع لنډ کوتل نه منتخب شوی د صوبائی اسمبلی غړی او د مذهبي چارو صوبائی وزیر عدنان قادری هم د بجلی د نشتوالي په حق لا خپل عکس العمل جاری کړای.
زمان همیشه دا موقف دی چې قبایل او حکومت نور ورکړی څه شی دی د بجلی نه علاوه، چې د یو بجلی دغه د مطالبه ده. او بجلی هم څه داسې ډېره خو نه صرف د اوبو د پارې خلک یوز کوي زیاتر، او مرج ازلا چې کله نکیپی کې شامل دي یقیناً موږ ته حقوق نه دي ملاو شوي. ټیسکو چیف ما ته وایي چې زه په بجلی په دورانیه کې اضافه هم نشم کولی، دام وفاقي حکومت سره زستانه انډر نه راځم، صوبی حکومت نه زلاندې زما دغه نشته، و اپډټوله وفاق حکومت سره ده. او وفاق حکومت چې څه نوټیفیکیشن راوړي بس هغه بیا دغه دی، مونږ په هغې باندې عمل درآمد کوو. چې مونږ دی ټینور کې کم از کم قبایلو که ټولې محرومۍ نه چې سهد پورې ختمې کړي.
د خیبر پختونخوا نورو برخو په څیر په خیبر ضلع کې هم د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی، او ځایي ولس وایي دا مهال بجلی مکمل وربند شوی او په سیمه کې ټیوبویلونه بند شوی، ګرمي زیاته ده او د اوبو قلت هم پکې پیدا شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په صوابۍ کې د صوابۍ اکشن کمیټې په نامه ولسی اتحاد په سیمه کې د بجلی د لوډ شیډنګ، بدامنۍ، نشه یي توکو، د ګدون صنعتي زون د غیر فعاله کېدو پر ضد د جون په څلورمه د ولسی غونډو لاریونونو اعلان کړی. صوبایي حکومت وایي د اتحادیې غوښتنې سمې دي، خو مسلې باید په پارلمان دننه هوارې شي. شاهین بنری رپورټ لري.
د صوابۍ اکشن کمیټې په نامه د سیمې د سیاسي، ولسی او مذهبي مشرانو اتحادیې اعلان کړی دی چې د ارزانی بجلی سیمې د پرمختګ او د تمباکو په مالیو کې د خپل برخې لپاره به د جون په څلورمه د صوابۍ په ټوپه کې لویا ولسی غونډه او لاریون کوي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د اتحادیې مشر سلیم خان ایډوکیټ وویل چې د جلسې او لاریون لپاره تیاری رواني دي، او غواړي چې په سوله ییزه توګه د خپل سیمې مسلې راپورته کړي. نوموړي زیاته کړه،
مونږ نور د تیلو بجلی نه اخلو، مونږ له چفرای پاک کوم بجلی د اوبو راکړه، مونږ د اوبو د نرخ ورکو، باقي په کې نه سیلز ټیکس ورکو، نه په کې فیول چارجز ورکو، نه په انکم ټیکس ورکو، نه په کې د ټی وی لیسنس ورکو، صرف د بجلی بل ورکو، د اوبو په نرخ باندې 3 روپۍ یونټ، څنګه چې کشمیر لا ډومیسټک ټیرف ورکړی شوی 3 روپۍ او کمرشل ټیرف ورکړی شوی 12 روپۍ یونټ، دا به ورکو صرف د دې نه او نه څه ټیکس منو ایس نه منو. دا زموږ غوښتنه لرلو باندې 475 کارخانی وي او ټولې کنډر پرتی وي د بجلی د لاسه، نو که دا کلاو شوی 400,000 ځوانانو ته به ډایرک او ان ډایرک روزګار په دې کې تقریبا ملاو شوی.
سلیم خان زیاتوي چې دا یو ولسی تحریک دی او په دې کې د ټولو سیاسي ګوندونو استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د اکشن کمیټې مشران وایي چې د پاکستان 80% تمباکو په صوابۍ کې کرل کیږي، او هر کال پرې په اربونو روپو ټیکسونه راټولېږي، خو د سیمې پرمختیا ته پام نه کیږي. دوی زیاتوي چې د بجلی د نشتوالي او اسانتیاو د کمی له کبله د ګدون صنعتي زون په یو کندر بدل شوی دی. د ولسی اتحادیې د غوښتنو په اړه د سیمې نه د صوبایي اسمبلی استازي او د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وایي چې دا تحریک په سیمه کې د تحریک انصاف پر ضد روچت شوی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې د دوی غوښتنې سمې دي، خو باید دا ټولې معاملې د سړکونو او بازارونو پر ځای په پارلمان دننه هواري شي. نوموړي وویل چې د ګدون صنعتي زون د بجلی د نشتوالي له کبله د ستونزو سره مخ دی چې دوی د هواري هڅه کوي.
دا د انرژي کرایسس د وجه نه ټوله مسله جوړه شوې ده، نو که موږ له فیډرل ګورنمنټ ویلینګ چې کوم په 1.5 روپۍ باندې موږ ګدون کې 16 میگا واټ ویلینګ کوو، موږ سره اوس تقریبا 2.5 میگا واټ بجلی لاس کې ده، خو چونکې فیډرل ګورنمنټ اوس موږ له ویلینګ اجازت نه راکوي، او یو انیمي روپۍ شی موږ وایي چې 25 روپۍ ویلینګ چارجز به راکوي، لکه نه کولو خبره ده. نو دا مسله موږ ټول کې پی کې حل کولی شي امیجیټلی. دغه ترانسمیشن لاین دی، هم په سندھ کې شته دی، پنجاب کې شته دی، او موږ د پاره هرډل دي. دا خبرې دي ټیکنیکلی چې موږ په کار شي باندې باندې حکومت هر پازیټیو سټیپ کې دی سره ولاړ دي، په پارلیمنت کې د دوی ممبران شته، په کار ځای کې سینیټران شته چې غیر اوچت کی دا خبره د موږ پارٹی بورډ سره سپورټ کوي. په دې کې
دا په داسې حال کې دا چې د مے په لسمه او یو لسمه د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د بجلی د ګرانو بیو او وړو د کمی خلاف ولسی پاسون شو او وفاقي حکومت مجبور شو چې د وړو او بجلی نرخونه کم کړي. د ولسی تحریک مشران وایي دوی هم غواړي چې وفاقي حکومت ورته اسانتیاوي ورکړي، خو په سیمه کې د چارو شنون کې او خبریال مسرت خان آسی وایي چې د ضلعو په کچا د تحریکونو پر ځای باید قامی تحریک راوړاندې شي.
سوشل میډیا دا پورې خدا ټیک دی آوازونه چتیږي او دین مخکم خلکو د صوبې د حقوق والے سره خبرې وکولې، صوبایي خود مختاری خبره وکې دی، بیا 18 ترمیم راغې. خو اوس چې کوم صورت حال مخې ته راغلی دی، حکم دی کې څوک دا وایي چې موږ راپاسو دا سي په مختلفو اضلاع کې به موږ بیل بیل دغه کوم زمون په صوبه کې د بد مرغه دلته سیاسي پولرایزیشن دونه سیوا دی چې موږ یو ځای یو کې دی، موږ نشو زمون سیاسي اختلافات دونه لري پورې تللی دي چې ذاتی دشمنو کې بدل شیر کې بل سیاسي جماعت سره تعلق لري، نو د دې رغنه به بیل یو چې کله داخله بیل پاتې شي نو هغه شان اتحاد او یکجهتی چې کوم دا ممکن نه ده.
د سوابه اکشن کمیټه مشران وایي چې د جون سلورمې د ولسی غونډې او لاریون نورستو بعد د راتلونکو لپاره د خپل لاهې عمل اعلان کړي او د ولسی بیدارې د کمپاین د لارې بعد د سیمې مخورو او د حکومت په چوکیو ناستو خلکو ته خپل آواز رسوي.
پاکستان حکومت لنن د تیلو نرخونه کم کړل، خو د سواد خلک وایي چې ګټه نشته ځکه چې ترانسپورټران د پخوا په شان کرایت یا اخلي. خو ترانسپورټران بیا وایي چې په هر دوه اونیو کې د تیلو بیې یا زیاتیږي یا کمیږي، نو دوی هم نه پوهیږي چې څه وکړي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
حکومت د جون اوړمنۍ نیټې نه د پټرولو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی چې ورسره پټرول د لیټر په سر 4.04 روپۍ او ډیزل 3.08 روپۍ کمی شوی. دین وړاندې حکومت پټرول 45 روپۍ او ډیزل 8 روپۍ کمی اعلان کړو، خو بیا یې هغه نرخ واپس واغستو او وایي چې دغه نرخ د تیرې میاشتې په حساب لګولی شوی و. د پټرولو په نرخ د سواد اولس وایي چې حکومت واضحه پالیسي نه لري، دې سره د سهولت په ځای خلکو ته مشکل جوړ شي. د سواد په منګوره کې د اډې مخې ته کارکوونکی ګل محمد وایي چې د شپې پټرولو په نرخ کې د 15 روپۍ کمې اعلان وکړې شو او سهار بیا نرخ بدل وو.
بار یو چینل ورکړی چې پاو کم 15 روپۍ پټرول ارزان شوی دی. موږ هغه عوام یو چې شهر پسې 50 ګرانۍ او 2 روپۍ ارزانې جو موږ خوشحالي کوو. ګډي ګدل ته د هرې سورلۍ د رشکې والے سره شي ولې چې د پېښور اډې نه تقریبا پوره فاصله ده چې کم د چارباغ اډې پور راځي اوس د رشکې والے د سورلۍ سره شروع چیره هغه ورته وایي چې یاره 200 منګلو ته 150 راکړه، هغه وایي چې نه موږ 100 روپۍ ورکو.
حکومت هر 15 ورځې پس د پټرولو په نرخونو کې د نړیوال مارکیټ مطابق کمی راولي. 15 ورځې وړاندې هم پټرولو په نرخونو کې سرکم 14 روپۍ کمی راوستی شوی و، خو بعض ځای اوسېدونکي وایي چې د پټرولو سرکاري نرخ کمېدو سره عام ولس ته څه قسمه پیدا نه رسي. د منګورې د ګاډو په اډه کې اظهار محمد وایي چې روزانه خوازخیله او منګورې سفر کوي، ترانسپورټران د پټرولو د کمی پیدا عام ولس ته نه ورکوي.
کله پټرول ارزان شي ارزانې نه کرایې نه او چې 2 روپۍ ګران شي بیا لکه 15 روپۍ ګرانه کړي. کم چې د زګین انتظامیه کم دوره کرایې نه لیس ورکې کنه هغه ور لیس ورم کې جاریم کې حدود نه هغه لګې نه پاګې نه چلیږي. خپل منمانی کوي چې څه کرایې نه وسه غالي.
دنګوري د ګاډو پاډه کې د 13 لسیزونو پلان کو چلون کې محمد واحد وای چې حکومت هر 15 ورځې پس نرخونه بدلوي. ګرانی په پورته روانه ده، د پټرول نرخونه دومره نه کمیږي چې پکې ولستا سریات ورکړی شي.
هر 15 مالستا بچړ خيږي کله خيږي کله کوزيږي، ګرانی زیاته ارزانې کما. یوازې تیر تیل او سنجي دانه ده، د ټیر په 500 روپۍ لیدرو هغه 350 روپۍ ملاويږي. تیر په 1000 روپۍ په 1200 روپۍ ملاويږي. موږ چې پټرول ګان چې کرای نه سی واګو داخله کوئی پټرول غ جوزان غلی کړی موږ غړي خوشالي کې پسنجي باندې نو چې کله سنجي ګرځ پټرول ځان شو ته پټرول نو پټرول ته بیا هم تل دګدي چې ګران شو دا پټرول سنجي چلے وای سورم دا خبره کوي ته خو سنجي چلے نو سا سنجي تم نټنګيږي. حکومت لدا پکاردا چې د هرې خبرې نه شوړ لوباسي موږ هم د قوم بچیو موږ دبر ځای نیو راغلی.
حکومت وایي چې د هرې ضلع انتظامی مشرانو ته ویلای شوی چې د پټرولو د نرخ مطابق د ترانسپورټرانو ته سرکاري نرخنامه جاری کوي او چې کوم ترانسپورټران په دغه عمل نه کوي د هغوی په ضد د قانون مطابق کاروي وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو سم د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، نو پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د خیبر پختونخوا په بنو کې زمکلاندی بم چاودنې سلور سرتیری وژلې او درې نورې ژوبل کړې دي. د پاکستان د پوځ او چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه درلوده د نوم پټ ساتلو په شرط مشال اډیو ته ویل چې پرون دا پیښه هغه وخت وشوه کله چې د پوځیانو ګاډې د بنو په جانیخیلو سیمه کې پر زمکلاندی بم وار برابر شو. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده قبوله کړې. د ننګرهار ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې نن د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. چارواکي او ځایي خلک وایي پیښه نن په باسول سیمه کې شوې ده. یو ځایي اوسیدونکي مشال اډیو ته وویل چې سهار مهال په ډوبې شوې کښتۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 25 تنه سپاره ول. په پیښه کې 15 کسان ژغورل شوي دي. پاکستان وای په افغانستان کې د طالبان حکومت ورته د خیبر پختونخوا په بشام کې د ځانمرګ بریډ پاړه د پپلټنو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوسی پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې طالب چارواکي سلا شوي چې د تحقیقاتو پایلې وڅېړي او منطقي انجام ته د رسولو لپاره د پاکستان سره همکاري وکړي. امریکا ولسمشر جو بایدن وای حماس وسلواله ډله نور د دې توان نه لري چې پر اسرائیلو یو بل لوی برید وکړي. ولسمشر جو بایدن پرون پر اسرائیلو حماس ټینګار وکړ چې د اوږدمهاله اوربان نه او د پاتې یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره تړون وکړي. بایدن د دریو پړاوونو معاملې ته په اشاره سره چې اسرائیلي چارواکو حماس ته وړاندیز کړی دی وویل چې دا په رښتیا یو پریکړه کوونکې شیبه ده. او د 2024 کال د کرکټ د شلوریزو نړیوال جام سیالۍ سر له سبا د امریکا او ویسټ انډیز په شریک کوربتو پیلېږي. لومړۍ لوبه د امریکا او کاناډا ترمنځ ده چې د امریکا د ټیکساس ایالت په ډلس ښار کې د پیښور په وخت سهار پر 5:30 او د کابل په 5 بجو پیلېږي. د خبرونو لانډیز مو واورید. مشال رادیو ته غوږی خبري غړی د تزه نجیب عامر د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. که وخت لري را سره پاتې شي ځکه چې په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. یو رپورټ پکې د وتلي پښتون اداکار سید ممتاز علي شاه د وفات په اړه دی. نور اداکاران دغه په اړه څه نظر لري تاسو په دې رپورټ کې اوریدل شي. خو اوس هم یو نړیوال رپورټ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې په روسیا کې دننه د اوکراین د حملو په اړه د ولسمشر بایدن پالیسي بدله شوې ده. بلنکن پرون د چیک په پلازمینه پراګ کې د خبرو پر مهال وویل ولسمشر بایدن اوکراین ته اجازه ورکړي چې د امریکا په وسلو پر روسیا حمله وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب وایي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن اوکراین ته اجازه ورکړې چې د ختیځ خارکیف ښار د دفاع لپاره په روسیا کې دننه د امریکا په وسلو پر محدودو اهدافو حملې وکړي څو اوکراینی ځواکونه وکولای شي د روسیې له خاورې د کیدونکو حملو مخه ونیسي. انتونی بلنکن چې پرون په پراګ کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې خبرې کولې وویل اوکراین په داسې حال کې چې د روسیې د بشپړ یرغل پر وړاندې مقابله کوي. لڅو اونیو رئیس له واشنگتن څخه غوښتنه کوله چې په روسیا کې دننه د حملو لپاره د امریکایي وسلو د کارولو اجازه ورکړي. اوکراین په دې ترڅ کې پر هغو روسی عسکرو د حمله اجازه هم غوښته چې پر اوکراین د برید لپاره په ګډ سرحد کې د روسیې په قلمرو کې راټول شوي دي. بلنکن زیاته کړه چې دا غوښتنه د ولسمشر جو بایدن خوښه شوه او اوکراین ته اجازه ورکړه چې د دې هدف لپاره له امریکایي وسلو څخه کار واخلي. بلنکن دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د ازادۍ راډیو په ګډون رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله راپورونه خپره کړل چې ویلې ښاغلی بایدن په روسیا کې دننه له امریکایي وسلو د کار اخیستو بندیز قسمن لغوه کړی دی. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له دې مخکې د روسیې په خاوره کې د اوکراین د حملو غوښتنه کوله او په پراګ کې په پرونی غونډه کې بیا وویل چې د اوکراین متحدان باید د اوکراین لخوا د روسیې په قلمرو کې دننه پر اهدافو د برید لپاره د ناتو د وسلو پر کارولو بندیز لری کړي. متحده ایالاتونو دا بندیز له دې ویرې لګولی و چې جګړه پراخه نشي. جرمنی مخکې د روسیې په خاوره کې د ناتو په وسلو د اوکراین له حملو سره مخالفت خود خو د جرمنی د حکومت یو ویان پرون په یو بیان کې وویل د هیواد هم منلې ده چې کیف د هغو وسلو په ذریعه چې برلین یې ورکوي د روسیې په قلمرو کې دننه د حملو د شنډولو لپاره بریدونه کولای شي. په بیان کې راغلی دی چې اوکراین د نړیوالو قوانینو په اساس دا حق لري چې د روسیې د حملو پر وړاندې د ځان دفاع وکړي. او د دې کار لپاره له هغه وسلو همکار اخیستلی شي چې د جرمني لخوا ورکړل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي او په تیره هغو هیوادونو ته یې د جدي عواقبو خبرداری ورکړی چې ده د اروپا کوچني هیوادونه بللی دي. ریا نوستی خبری آژانس پرون د روسیې د پارلمان د ولسی جرګې د دفاعي کمیټې د مشر اندری کارتاپالوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د بایډن پریکړه به په اوکراین کې د روسیې پر یرغل چې روسی چارواکي ځانګړي پوځي عملیات بولي هیڅ راز اغیز ونه کړي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
دا مشال رادیو نه خبري غړي اوري. پرون د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مرکزی کمیټې لغونډې وروسته په خبر شوی او بیان کې ویل شوی حکومت ته د حمود الرحمن کمیشن د پلټنو راپور جزئیات ولست په ډاګه کړی. دا راپور له پاکستان نه د مشرقي پاکستان د بیلیدو لاملونه په خپل لمن کې رنګاړي. د پاکستان حکومت دا راپور محرم ساتل او جزئیات ولست نه دی په ډاګه کړی. د تحریک انصاف مشرانو وایي د ختیځ پاکستان سقوط د هغه هیواد په ملي تاریخ کې تر ټولو ستره غمیزه ده چې لاملونه او انګیزي یې له هر اړخه سیاسي دي. تر دې وړاندې په شپږویشتمه مې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان هم خپل ایکس پانه دغه غوښتنه کړې و. نو تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال راشد خټک راکوي.
په یو درشمه مې تحریک انصاف خپل مرکزی کمیټې د غونډې نه پس په یو خبر پانه کې وویل چې د تاریخ نه سبق زده کول او خلک د حقایقو نه خبرولو لپاره باید د حمود الرحمن کمیشن رپورت سمدستي عام کړل شي چې پاکستان د 1971 په شان پیښونه وساتل شي. په کال 1971 کې د پاکستان د ماتېدو او د بنگلاديش ته جوړېدو نه پس حکومت ته هغه وخت چیف جسټس حمود الرحمن په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړی و چې د مشرقي پاکستان د بیلیدو د وجوهاتو جایزه واخلي او په راتلونکو کې د داسو پیښو مخنیوي لپاره سپارښتنې وکړي. کمیشن د پوځي جرنیلانو، سیاستدانانو او نورو مهمو خلکو د بیانونو په رڼا کې 1200 صفحې رپورټ تیار کړو او د پاکستان د ماتېدو تر ټولو لویه وجه د بنگال د خلکو خلاف پوځي عملیات او د دوی سره کېدونکو زیاتۍ وګڼلو. دا رپورټ د سرکار یا حکومت لخوا د عامو خلکو لپاره نه دی خپور شوی. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشونی وایي چې دا صرف د تحریک انصاف نه بلکې د ټولو پاکستانیانو غوښتنه ده چې دغه رپورټ عام کړل شي او دا یو جایزه غوښتنه ده. د پدې حق له مشال رادیو ته وویل
پکار دا دے چې دا قوم ته پته ولګي چې دا دومره غټه سانی هغه ذمہ دار سوګو نور هم مدګي کوم پولیټیکل پارټي دی هغه دا مطالبه کړی و چې ردا دا د پبلک کیسو کوم ذمہ دار دی هغه خلاف ته ایکشن واخلې شي. اور دا ظاهر خبره ده چې هی وخت کې چکم دی هغه فوجي حکمران او فوجي جرنیلان دا غیر ذمہ دارو یو سو مدګي ټول ته ځنه شم ویلې لیکن یو سو فوجي جرنیلان دا غیر ذمہ دارو اور حال تک 90,000 یعنی زموږه سب کانٹینټ په تاریخ کې دومره غټ فوج کوم دی هغه سرانډر کړو دشمن ته.
پښپاکستان مې د تاریخ انصاف بنسټګر عمران خان هم په خپل ایکس پانه یو ویډیو خبره کړې او ویلي وو چې په 1971 کې د پاکستان پوځي وکتار جنرال یحیی خان د دې ذمہوار وو ځکه چې د عوامي لیگ مشر مجیب الرحمن په انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې وې خو د اقتدار ور نه کړو چې په نتیجه کې ملک مات شو. وروستو د تاریخ انصاف موجوده چیرمن بریسټر گوهر اول چې د عمران خان د بیان مطلب په پوز نیوکه کول نو بلکې دا خبره د سیاسي تناظر کې کړې و. خود عمران خان د خبرې په جواب کې د دفاع وزیر او د حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر خواجه آصف ته جی او ټی سره د خبرو په وخت وویل
یہ کشیدگی اگر کم کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو مانی طریقے انصاف جو ہیں ان کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے.
کہ تحریک انصاف بن سٹگر یعنی عمران خان والی چھ ملک کے حالات خشی نو پکار چھ دیکھ پلا خلا بند وساتی حضما شک تے چھ دے حالات خکول نہ غواڑی بلکہ نوری ہم خراب اول غواڑی دے بیا دا نہ ہمیں مئی احتجاج پشان پیخے تا حالات برابر اول غواڑی نور گوندی دا شیخ مجیب الرحمن پاک کی ردد بیان نہ زان لرے ساتلو کوشش کی
سے پیچھے ہٹنے کی کوشش جو ہے پوری طرح پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں.
خو په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان پارلیمانی رپورټر طارق عزیز وایي چې شل کاله پخوا د جنرل پرویز مشرف په وخت کې هندي ورځپاڼو د حمود الرحمن کمیشن رپورټ خپور کړی و چې له هغې پس دا په انټرنیټ هم پروت دی او په پاکستان کې په کتابي شکل هم موجود دی. البته حکومت په سرکاري توګه نه دی خپور کړی. د تحریک انصاف د غوښتنې په حکله د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
د تحریک انصاف غټ مقصد چې دی هغه په دې ټیم کې دباو اچول دی او تاسو وګورئ یو موقف د پاټې نشته پاره مان د علی محمد خان یو موقف راغې وضاحت راغې د هغه د وکیلانو عمران خان د وکیلانو بل موقف راځي نو یو کنفیوژن هغه پیدا کوي او پاره کې هغه د ډېر حد پورې کامیاب هم دی. کنفیوژن هغه پیدا کی دغه دیو سلور کال حکومت کوو نو دیو پبلش کړی و دا رپورٹ آفیشیل پبلش کړی هغه دی ونه کو نو وس د دې مطالبه کول د سیاسي سپیس حاصلول نه لاو ماته سنخ کړ.
په کال 1971 کې په پاکستان کې د جنرال ریحان د پوځي حکومت لاندې د قومي اسمبلی د 300 څوکۍ لپاره انتخابات وشول چې د شیخ مجیب الرحمن عوامي لیگ یو سل یو شپته او د ذوالفقار علي بټو پیپل پارټي یو 80 څوکۍ وګټلې، خو د اقتدار د انتقال لپاره د قومي اسمبلی غونډه و نشوه او په بنګال کې پوځي اپریشن شروع شو چې په نتیجه کې پاکستان مات شو او بنگلاديش جوړ شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا چارواکو د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د ځینو اقداماتو کولو پریکړه کړې ده. دا وایرس د سارویو د لارې خوریږي. صوبای حکومت ویلي د پاکستان له نورو صوبو نه چې د قربانۍ لپاره کوم ساروي ور وړل کیږي، دا به پرې لازمه وي چې مالکان د ساروي د ښه صحت تصدیق شوی راپور ښکاره کوي. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د لایفسټاک یا مالی محکمې صوبه کې ضلع انتظامیو ته خواست کړی چې د نورو صوبو نه خیبر پختونخوا ته د سارو په راوستلو او بوتلو باندې د فیصل سلور سلویت ولګوي او د کم ساروي مالک سره چې د هغه د سارو د صحت سندونه نه وي نه درا پرېږدي. د خیبر پختونخوا د لایفسټاک محکمې ماهر ډاکټر ډاکټر اسد علی شاه مشال لیړو ته وایي
کوم ساروي چې د دې صوبې نه ځي او کوم چې دې صوبې ته راځي د هغوی معاینه دې وکړي شي او باقاعده دې د هغې هیلت سرټیفیکیټ او هغه سروي چې د دې صوبې نه نورو صوبو ته ځي هغه معاینه به کوي، ګوري به چې د دې څه بیماری نشته، ګوري به چې په دې باندې هغه خاص قسمه ټیک کو ته مونږ وایو د څه د وجې چې د کانګو بیماری خوریږي هغه پې نشته، د هغې نه پس په هغې باندې سپرے کیږي او د دې نه پس په هغې ته هیلت سرټیفیکیټ ورکول کیږي چې هغه هیلت سرټیفیکیټ به دوی په بل صوبه کې بیا خي او د دوی ساروي به هلته پرېښودل کیږي او همدغه شان د راتلونکو سارو به دغه سرټیفیکیټ چک کیږي چې آیا دوی سره دغه سرټیفیکیټ شته که نه، چې هغه
بل خو د قربانی یا لوی اختر ته سباندې دوه نه پاتې دي. نو سارو اخستون کې جام احمد وای باید حکومت د دې وایرس او د سارو د نورو ناروغو مخنیوي وکړي ځکه دوی خو سارو پسې ځای پر ځای ګرځي او د وایرس لګېدو ویره ور سره هم وي او ساروي اخیستل هم ضروری دي.
دا کوم بیماری چې راغلی په سارو کې او دا خو لږ ورځې قربانۍ تم پاتې قربانۍ مراله نو بس مو بس په دې قسم نه پیږو سارو په بیماری باندې عام خلک چې په کار حکومت په منډو کې خپل ډاکټران کینی او چې کوم سارو ټول سارو چیک کوي کوم سارو کې بیماری په منډه کې نه پریږدي ټول سارو خو د باندې زموږ ته خپل سارو خوشته نه نو موږ دا وایو چې حکومت چې کوم سارو راځي هم چیک کوي او که دې ځنه کوم سارو دلته کمی هم چیک کوي زه بردم یو سارو را زه په ما ته خو پته لګي خو به یاري په یاره ورځم نو چې ما ته بیماری ونه لګي دینه دا خو سا شي دي ان دا خو لګي به انسانانو ته دا دینه خو بل خلک مړم شو دي کې او دا بیا خوريږي نورم.
دا خیبر پختونخوا د لایفسټاک محکمې چارواکي وای چې کومې ضلع د هیواد د نورو صوبو سره لګېدلې دي هلته دوی چک پوسټونه هم جوړ کړي دي او پکې دفعه یو سل څلور څلوېښت د لګولو خواص هم شوي دي. دغه ضلعو کې ډېر اسماعیل خان، لکی مروت، سوابه، هریپور، کرک، کوټ او نوخار شامل دي. دا د ونه چې د مئی په 19 هم د پیښور یو روغتون کې کانګو وایرس وهلې یو تن مړ شوی دی او طبي پوهانو په وینا لوی اختر رانږدې کېدو سره د کانګو وایرس خورېدو خطر زیاته شوی ځکه چې د ملک نورو صوبو نه ساروي په غټه شمېره کې راځي چې په کې ناروغ ساروي هم وي او د انسانانو سره نږدېوالی هم سیوا شي. د دوی په وینا دغه کانګو وایرس خو ساروي ته څه نقصان نه رسوي خو ولې انسان ته دغه رنج لګېدي شي چې د نه علاج یا سخت ناروغ په صورت کې ترنا انسان مړکې دې هم شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال لیډیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په لس نیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری گڑے
په پینزو بجو پا پرون په پیښور کې د سولیزې مبارزې د پښتنو مشرانو په یاد یو غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې ویناوال وویل چې پښتانه ځوانان دې د خپلو مشاهیرو ژوند ته کتنه وکړي. په ځانګړې توګه دوی د لطیف افریدي یادونه وکړه. ویل چې پښتانه ځوانان دې خپلو مشرانو ته وګوري او د هغوی په نقش قدم باندې د تګ هڅه دې وکړي او د هغوی چې کوم امنیت لپاره او د سیاسي حقونو لپاره کوم مبارزه کړې ده هغه لاره دوی هم خپل کړي. د غونډې ګډونوالو د پښتنو مشرانو مبارزه په درنو ټکو کې یاد کړه. دغه غونډې ته د مشال ډیو خبریاله اسما ګل هم ورغلی وه.
دغه غونډه د نېشنل ګوند صدر ډاکټر پروفیسر سرفراز خان په کور کې د مئی په درشم ماخام شوی چې پکې د پېښور انټرمیډیټ بورډ پخوانی چیرمن ډاکټر محمد شفیق د قبایل آواز نومې کتاب مصنف ترګل چمکنی شاعره او لیکواله ناهیده پریدی د نېشنل ګوند جنرل سیکرټر حمید ګل د پېښور پوهنتون د فلسفې د سانګې استاذه سمینا اپریدی په شمول ګڼ شمیره شرکت کوونکو د ټولنې د بېوزلو طبقو د حقونو لپاره د اوږدې مودې مبارزې او قربانو ته درناوی ورکو. یاد غونډه کې شریک لیکوال ترګل چمکنی د لطیف اپریدی او اسد اپریدی د قبایلي ولس د حقونو لپاره په کړو کوششونو او ستړو شرکت کوونکو ته حال تیر کو.
جدودا چکالا شروع شو ندلاتی پلالای واغا تا خبر داوا چا 1996 او 98 کی اغا پنشترحال کی دا کبیل و پا باری کی دیر غاٹی غاٹی جلسی وکڑی دا سه کور مخی چو نو وکڑی او را سب شوی خو مخی چو نو وکڑی دا دا غیوا تاریخی خبر و بلای وا مختصر خبر دا اصد پریدی پا باری کی در سرکم مقصد دا چا دا کبیل و دا پارا لاتی پلالانا زیاد نمی نو کامم نده دوم
دا غونډې کوربه د نېشنل ګوند صدر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان مشال ریډیو ته وویل چې د یادو پښتنو کار زیار او ستړي لکه د انور روحانه دي او غواړو چې دغه بریالیانو فکر مخ په وړاندې لاړ شي.
خبر اغم خبر شي او یو ابجکټیو رائے زمون جوړ شي چې آیا دا کسانو چې کمی حلی زلی کولی دی کې دې سونا کامیاب شوی دی سونا ناکام شوی دی دی لارا کې خندونه سو دی خندونه چې دی غری کول کوششونه چې کول اغا سو څنګه ناکام شو څنګه کامیاب شو.
په دې مهال د پېښور پوهنتون د فلسفې د سانګې استاذې سمینا اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د داسې قسمه غونډو کولو ضرورت دی چې راتلونکي نسلونو ته هم دغه پیغام ورسی چې د جایزو حقونو غوښتنه پکار ده.
د نن د غونډې مقصد دا و چې یره ګینې مونږ د هغې هغه چې کم تکړهتوب و کم دانشوري وه د دې علاقې بلکې زه دا وایم چې د انټرنیشنل پالیټکس باندې چې کم د هغې نظر و او هغه حوالې سره چې څه کول په کار و زموږ لکه د بقا خبره نن اوشوله. زموږ مشرانو ډېر مخکې نه دا کتل و چېرې زموږ په دې ځمکه باندې کم قسم مسایل راتلو والا دي او هغې چې دی نو پښتانه د ډېر وخت نه په دې خبرو باندې پویول. دا نن مونږ سره دا ځوانان راغلي دي دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده.
په غونډه کې شریک دا پېښور اسلامیا کالج پوهنتون استاد ډاکټر نورالامین د سیاستوال مختار باچا په اړه وویل چې نوموړي خپل ټول ژوند د غریبو خلکو د حقونو د خپلواکۍ قانون د حاکمیت او اساسي قانون د ساتلو لپاره په مبارزه کې تیر کړی.
په بونیر ضلع کې څنګه پیدا شو باچا کې لګي په 25 فروری 1944 کې پېښور یونیورسيټي نه څنګه ایم ایس سی باډ نیو هم کړی و. سوات جانزم کالج کی جگہ لیکچرر فورس میں نکار کولو خو اغینا بیا چکم دین لاڑو او بیا دغه سیاسی دلچسپی چکم دین اثر دیر زیادو او دا پارٹی لیڈرشپ او جبان چکم بیا غی پری خو پا فروری 1971 چکل باقاعدہ پارٹی ممبر جوڑ شنو دا کمیونسٹ پارٹی پختونخوا ممبر هم او او پرائل ہوٹل کی اجمل خٹک سره چکم دین هم مختار باچا پادشي او یک به دغه پټه سیکرټری وو.
دا غونډه یو بل شریکوال له بشري حقوقو د کمیشن ممبر منظور خان د اولسي فعال شرمامت خان په ژوند د اولس لپاره کړي خېګړي او تکلیفونه بیان کړل.
زیولک په زمانہ کې شیر لالا او خټک صاحب دا مشران لکه د خپل کور نه د خپل بچو نه د خپل خاندانونو نه شپې سبا کړي بیا جیلونه تیر کړي دي بیا په سازشونو کې گیر شوی دي. وکیل صاحب دغه رنګ زرتیب خان په 2011 کې طالبانو ټارګټ رو په کومه خبره چې هغه ویل چې د ښځو حقوق خبره یې کوله او بس یو تنظیم راغلو او مړې کړلو قتل یې کړلو.
یاد غونډه کې ګډون کوونکو د دې خبرې په ضرورت زور راړو چې پښتنو لارښوونکو تل د بېوزله خلکو ملاتړ کړی. باید چې راتلونکي نسلونه د هغه مشرانو فکر پر مخ وړلو کې خپل کردار ادا کړي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور. د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کوي. او دا قام په دې پیو د سیاست کې دی او سیاسي اختلاف راځي ته کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څنګه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان ہلو مشر دا ڈسٹرن والا خلا بن کے پور تکڑی کلاشن کو فراڑے تھا چولے سگا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چکم امن زمین گاو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشم بے فراز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت فراز دا سحار پر لسن بجے اور دایسی.
دا مشال رادیو دا تاسی خبری گڑی آوری پا پخیور که میش هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسیدو قانوني اسناد لري او په پاکستانی رسنیو کې دا غوی د تک پړه خبرونه راځي نو دغه خبرونه دی اندیښمن کړی دي. په دغه کې یو سپوږمۍ مسعود حفیظی هم ده. نوموړی په پیښور پوهنتون کې د سوشل ورک ډیپارټمنټ د بی ایس زده کوونکی ده. هغه هم یو له هغه افغان کډوالو جنکو نه ده چې افغانستان ته له تګ وروسته هلته خپل تعلیم په اړه فکر مند ده. سپوږمۍ انځورګري هم کوي او په پاکستان کې یو شمېر جایزې هم ګټلې. د مشال رادیو خبریال عظمت علي شاه د سپوږمۍ مسعود په اړه راپور جوړ کړی چې د هغې په کلاس کې د زده کړو پر غږ پیلېږي.
دغه ګونه د پیښور پوهنتون د یو کې راستي چې پکې زده کړې روان دي او د پاکستانی زده کوونکو ترڅنګ افغان کډوال هم پکې زده کړې ترلاسه کوي. سپوږمۍ مسعود حفیظی افغان کډواله ده او د پیښور په سوشل ورک ډیپارټمنټ کې د 14 ټولګي زده کوونکی ده. سپوږمۍ وایي چې په پاکستانی رسنو کې د هغه افغان کډوالو چې قانوني اسناد لري د واپس لیګلو خبرونو د خپل مستقبل په اړه فکر منده کړې ده.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ما ته دلته ډېره په ګرانه د زده کړو لپاره په ډیپارټمنټ کې یو سیټ میلاو شوې. په پیښور پوهنتون کې په هر ډیپارټمنټ کې د افغان کډوالو لپاره یو سیټ وي. اوس چې په پاکستانی رسنیو کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو د واپس تک خبرونه راځي نو په شمول زما زیاتره زنانه زده کوونکي په یره کې دي، ځکه چې په افغانستان کې د جینکو په زده کړو بندیز دی او جینکې نشي کولی چې هلته خپل تعلیم جاری وساتي. د طالبانو په واک کې د راتللو وروسته هلته د جینکو تعلیم او د جینکو پوهنتون ته په تک کې یو شمېر ستونزې دي.
د خیبر پختونخوا ایڈیشنل چیف سیکرٹری عابد مجید روان کال د مارچ په میاشت کې رسنو سره په خبرو کې ویلی چې د افغان کډوال افغانستان ته د واپس لیګلو د دوه مرحله لپاره معلومات راټول کړي دي. سپوږمۍ حفیظی د زده کړو ترڅنګ انځورګری هم کوي او په پاکستان کې یو شمېر د انځورګری جایزې ګټلې دي. د سپوږمۍ په وینا چې انځورونو کې زیاتره عکسونه د افغانستان د کلتور او زنانو ته افغانستان کې د ورپېخو ستونزو په اړه جوړوي.
کومې ستونزې چې اوس مخې ته راځي زه هغه د انځورګري د لارې خلکو ته ورخایم. څنګه چې د زنانو په تعلیم بندیز دی یا د کم عمرې ودونه یا د ماشومانو نه د مشقت اخستو ستونزې دي، په هغې زه انځورونه جوړوم او د هغې له لارې معاشرې او عام ولس کې د هغې په اړه پوهاوی خپروم.
د ملګرو ملتونو د یو راپور تر مخه پاکستان کې له 200,000 زیات اسناد لرونکي افغان کډوال ژوند تیروي. د پاکستان حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې بې اسناده کډوال د ملک نه د وستلو لړۍ شروع کړې وه چې تر اوسه له 200,000 زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو.
د پښتو ډرامو وتل اداکار سید ممتاز علی شاه پرون وفات او نن پېښور کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی یو نوي کلن و. هغه په 1903 کال کې زیږیدلی و. په 1903 کال کې د لسم جماعت امتحان پاس کړ او په هغه کال د پېښور رادیو سره په کار شو. مې لسګونه کلونه په ډرامو او نورو خپرونو کې برخه واخیسته. نوموړی په فلمونو کې هم کار کړی او په ګڼو پښتو اردو تلویزیوني ډرامو کې هم خپل خدمات وړاندې کړی دي. پښتانه فنکاران د سید ممتاز علی شاه پر مړینه خفګان ښکاره کوي. د مشال رادیو خبریاله اسما ګل نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان ټلویزیون او ریډیو ډرامو وتلي فنکاري شازما حلیم مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی یو ښه فنکار او اجستبیته انسان او د فن په شعبه کې ترې ډېرې زده کړې کړي.
ډیر شفقت والا انسان او هغه د نوي راتلونکي فنکارانو د پاره په زړه کې یو ډیر قدر لرلو. کاغه بالکانو کاغه بجنه کوي نوې فنکار چې وکلم پاکستان ټلویزیون تر دن نشونه غي به ډیر زیات مرسته ملګرتیا کوله. به حیثیت یې د کار خو ټول خبر پښتونخوا ته پته ده چې هغه یو ډیر زیات لوړ شخصیت او لوړ اداکارو. او زما په خیال چې موږ سره د ګوتو پښمیر باندې یو څو کسان پاتې شو چې پای کې چمر دا صاحب دی پاغې کې نثار عادل صاحب دی حامد صاحب دی او نجیب لانجم صاحب.
شازما حلیم زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا کې په حکومتي کچ د هنرمندانو د خیګړې په غرض ګامونه پورته کول پکار دي.
سمره پوری چې د حکومتي چارواکو خبره ده نو بل خصوص په خیبر پښتونخوا کې د اداکارانو د پاره خاص پیکیجز نشته. چې لکه زموږ دمر لوړ اداکاران دي یغی چې کله په خپل پیک ټایم باندې وی نو ار سړې ورته وا 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 کوي ور سړې چې ګوري نو غوي چې دا خټر غټ اداکار دی او چې کله هغه د سکرین نه اوټ شي نو بیا نه حکومتي چارواکي دغه ته پوس کوي نه زمونږ اشتمن خلک دغه ته پوس کوي.
د سید ممتاز علی شاه په اړه د پښتو ډرامو پخوانی هنرمند ډاکټر نیاز علی مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د فن د دنیا یو درس گاو او په دغه میدان کې به د هغوی کمې همیشه لپاره حساس وي.
سید ممتاز علی شاه بچا د فن یو اکیډمی و او بلا خلکو ته زده کړه کړې ده. ما سره هم په بلها پروجیکټس کې یو ځای پاتې شوی دی او ما د هغه نه ډېر زده کړه کړې ده. که هغه فیس ایکسپریشن دی که هغه باډي لینګویج دی که هغه ډایلاګ ډیلیوري ده هغه اخلاق او د هغه تربیت ډېر اعلی و او زما غونتې سټوډنټس پچی هغه ستر شخصیت سره به کېناسته نو هغه نه به ژوند هم زده کېدو او هغه نه به فن هم زده کېدو.
دغه رنگ د پښتو ډرامو یادې هنرمندی سروتلی مشال ریډیو ته وویل چې د سید ممتاز علی شاه په برکت تی پښتو ډرامو کې نوم پیدا کړی او دا چې په اداکاری او صداکاری کې د نوموړي مثال نشته.
ما دا غوی سره کافی ډرامو کې کار کړی دی او ډیر مینه وال انسان وو. دا کما چې سٹارټ واغستو جانان نو زما سره په پیل ډرامه کې هغوی زما د والد کریکټر کړو او هغه به بیا ماته ویل چې سروت دا سټریس ته وی پوس ته وی جمله به څنګه وی کیمرا چرته دا لایټ چرته ډیر زده کړه ما دا غوی نه کړی دا او لکه دا پلار په هیڅ باندې هغه پلونو کې شرانو ته خودل.
په خبر کې د پښتو ډرامو ځینی هنرمندانو او کتونکو د سید ممتاز علی شاه په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د نوموړي د کار ستاینه وکړه او په مړینه یې خفګان ښکاره کړو.
ډیره د غم ورځ ده خاص کر د پی ټی وی پېښور لکه مونږ په ډیر نیمګړی شو. داسې فنکاران په صدو کې پیدا کیږي.
ډیر ښه ډرامې به کولې مونږ د ډرامې کتي د ډرامو ته به مونږ په ښه وخت سره کېناستو او ډیر ښکلې خبرې به کولې او ډیر ښه ښکاره کېدو مونږ ته د خپل مشر په شانتي.
ډیر سینیئر آرټسټ سید ممتاز علی شاه بچا هغه نن زه جهان فانی نه کوچ کړلو او موږ ټول د پاره ولې راټه صدمه ده. بابا ډراما به موږ هغه ته ویلې د ډیر دغه نه ای په اردو ډراما ناموس کې د خان بابا کردار ادا کړو چې کوم ډیر زیات مشهور شو او ایوارډم حاصل کړو.
د دشمن خاصم ده چې خوب زه ګوري او بزار نه یم بچی نه
اسما گل مشال ریڈیو پیخبر.
دا وتلی پښتون اداکار سید ممتاز علی شاه وادي خاتوي لامدي سره د خبرونه پاتره سیږي. سوشي به د موسیقي سره بیا خدای پمنه.